او مونږ خو قرآن ویلو ته غټه وفاداری وایو چې مونږ ډېر غټ حق ادا کړو د مالک. زمونږ خو کارنامې ډېرې غټې دي. مونږ څومره ډېر وخت الله تعالی له ورکوو، خو په هفته کې مونږ یو ورځ ورکوو، نو دا مونږ ته ډېره غټه قرباني ښکاري. او چې څوک دا هم نه کوي، نو بیا سوچ کوئ چې هغوی کوم خوا ولاړ دي. او بیا هم مونږ ښه مطمئن یو چې مونږ ډېر څه وکړل. که مونږ خپلې کارنامې د یو اس سره کمپیر کړو، د یو ځناور د وفادارۍ سره ځان کمپیر کړو، نو پته به ولګي چې مونږ هیڅ هم نه دي کړي د خپل رب دپاره. اس خو د خپل مالک په هره اشاره پوهیږي. چې هغه ورته معمولي اشاره وکړي، نو هغه د نیزو او غشو په باران کې ورګډ شي، حالانکه خپل ځان د چا نه وي خوښ. لیکن هغه څوک چې د دو په شا باندې ناست دی، نو د هغو په یو اشاره باندې دی په داسې کار باندې آماده کوي چې د هغو بیا په خپل ځان باندې پروا نه وي. د هغو سره د خپل مالک دومره خیال وي، او د هغو د حکم هغه دومره تعمیل کوي، یعنی عمل کوي، او هغو ته په ځان باندې د خپل مالک دومره غټ احسان ښکاري. داسې اسونه هم خلکو لیدلی دي چې کله د هغوی مالک په میدان جنگ کې مړ شي، نو اس هغه په خپل ملا باندې واچوي او کور ته یې راوړي. دومره وفادار ځناور دی، لیکن انسان ته وګورئ چې هغه څومره ناشکره دی، څومره بې وفا دی. او په قنوت کې دا هم راځي چې انسان ته چرته ښې خبرې یادې نه وي، لیکن هر وخت ناشکرۍ خبرې کوي. لکه که تاسو د چا نه د هغوی د صحت په باره کې تپوس وکړئ چې ستا څنګه حال دی، نو هغوی سا واخلي او فریادونه شروع کړي چې چپ شه، تپوس مه کوه، ډېره په مشکله کې یم. خوښه هم وي، لیکن هغوی ته چرته ښه خبره نه وي یاده، هر وخت د هغوی په خوله باندې فریاد وي. د بعضې خلکو نه د واده شوي ژوند په باره کې تپوس وشي چې ژوند دې څنګه تیریږي، نو هغوی به د شکایتونو یو اوږد لیست راوباسي. د هغوی د خولې نه به یو هم ښه خبره وانه اوري. او ځینې خلک وایي چې دا هغه لډو دی، کوچا وخوړو نو هغه به ستومانه شي. یعنی دومره خراب خراب مثالونه یې هم جوړ کړي دي. او چې خوراک ته کینی نو څه وایي، هی چې فلانې شی وې نو څومره به ښه وه، کو پیپسي وې نو څومره به ښه وه. نو دا څه دي، ناشکري ده کنه؟ الله تعالی دومره نعمتونه در کړي دي، او تو هغه سیزونه یادوې کوم چې نشته. نو هر وخت هغه سیزونه یادول کوم چې ستاسو سره نه وي، هر وخت اسویلی کول. بعضی خلک خپل تیر وختونه یادوي او جاړي چې هی د وادونو مخکې زه څومره په مزه کې وم، بس نه مې څه غم وو او نه فکر. او که هغه وخت رینه چا ته پوس کړی وي، نو بیا به یې وی چې که وادو مې شوی وي نو څومره به ښه وه. د سبقونو نه خو به دمه شو که نه؟ چې زما خپل کور وي، خپله مرضي مې وي، چې څه مې اغوستل غوښتې هغه مې اغوستې شوې. او چې اوس هغه وخت راغی، نو زاړو وختونه را یادوي او جاړي چې هغه څومره ښکلی وخت و. نو هغه څو ښه وخت و. مور به درته د ښې رشتې دعا کوله چې چېرته په ښه ځای کې قسمت وشي، چې په وخت باندې دا وادو شي چې عمر پې تېر نه شي. اوس چې الله کور درکړو، اولاد یې درکړو، او نعمتونه در سره دي، نو هغه درته نعمتونه نه ښکاري. څومره ښکلی اولاد یې درکړو، خپل کور یې درکړو، او اوس زاړو وختونه یادوي او جاړي. انسان خپل تیر وختونه یادوي او جاړي پسې. اوس په دې وخت باندې نه یې خوشاله، مخکې چې بیا بل وخت راشي نو بیا به په دې وخت پسې جاړي. او چې بوډا شي نو بیا به واړو یادوي چې هغه څومره ښې ورځې وې، څومره طاقت و راسره. لیکن په هغه وخت کې خو هم تو نه وې خوشاله. او چې کله انسان کټ ته پریوزي، نو بیا په زوړ وخت پسې ارمان کوي چې زه خو ډېره طاقتور وم، ټول کارونه به مې کول. اوس خو هیڅ هم پاتې نه شو، اوس خو دا دي هغه دي. یعنی که انسان په نعمتونو کې ډوب وي، بیا هم هر وخت هغه سویلی کوي، هر وخت پر یادونه کوي. لیکن د ټولو نه مخکې دا آیت یاد ساتئ: لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان خو الله تعالی په مشقت کې پیدا کړی دی. د انسان چې کله دا خبره هېره شي، هغه وایي چې هر وخت فارغه وې، سوکار مې نه وې، سو ذمہ داری مې نه وې، چې څوک راته د کارو نه وایي، چې بس ملاسته وې او آرام مې کولې، په لاس کې مې ریموټ وې او چینلې مې بدلولې، او یا چاره له بسترې له خوراک راوړې چې بس مزې مې وې. نو یو خبره واورئ، دا ژوند خو په یو هسپتال کې ملاوېدی شي بیا بنده ته. هلته مریض ټي وي هم کتی شي، سکار ورته هم نوی کول او په بستر ورته خوراک هم میلاویږي، نو هغه ژوند څوک خوښوي د خپل ځان لپاره نه خوښوي که نه؟ او دا د هغه کس لپاره کیدای شي چې څوک بس کټ ته پرېوځي، د هغو سکار نشته، نو ولې تاسو هغه غواړئ د ځان لپاره؟ نو بیا ولې د ذمه دارۍ نه تښتېدل غواړئ؟ بیا ولې د کارونو نه تښتئ؟ ولې سوکول نه غواړئ؟ هر وخت وایئ چې بس فارغه وي، هر وخت اسویلی کوئ، او چې سو تپوس در نه اوشي نو تاسو ته ولې سوخه شی په نظر نه راځي، کو ښځې وي او کو سړی وي. په مجلسونو کې د هغوی خبرې واورئ چې واده شوی ژوند خو مصیبت دی، سړی ځان له هر وخت جاړي، هغوی ته ښځه او بچي او بوج ښکاري، د خپو زنځیرونه ورته ښکاري چې ازادي مې لاړه ختمه شوه. ښځې هم دغه وایي چې واده خو یو غضب دی، نو الا ماشاءالله ټول نه دي داسې، لیکن اکثر خلک داسې دی. بیا د ښځو یو بله بیماری کو په اپارټمنټ کې وي نو خفه وي، چې دوه بیډروم واله کور میلاو شي نو بیا سلور واله غواړي، او چې سلور میلاو شي نو بیا وایي چې د فلانی هغه د دین هم ښه دی، د دین په ښه ایریا کې دی، د دین ښکلی دی، هاي کاش چې زما د دین هم ښه وي. د هغې په کور کې دا دي، نو د شکایتونو خو انتها نه وي، او داسې خلک همیشه خفه وي، ځکه چې څه هم ورته میلاو شي نو په کار ده چې د الله شکر ادا کړي، لیکن چې هغوی د بل څه ښه شی وویني نو بیا افسوس شروع کړي. که هغوی ته د سرو محل هم میلاو شي نو بیا هغوی ته د بل دوه محلونه په نظر راځي چې هی د هغې سره خو دوه دي او زما سره خو صرف یو دی، او همیشه ناشکری کوي چې د بل څه ویني نو د هغې ذکر او فکر کوي، نو داسې بنده به بیا شکر کله کوي؟ بعضی سړی هر وخت خپل جاب شکایتونه کوي او جاړي، کو جاب نه وي نو بیا به دې هم جړل، بیا هغه وایي چې بل جاب وي، چې بل میلاو شي نو هلته نور مشکلات وي. نه نه، زمانه د فلانی جاب ښه دی، کو هلته راته میلاو شي نو ډیره به ښه وي. ان الانسان لربه لکنود، په اصل کې انسان دی ناشکره، کنود دی هغه، بے وفا هم دی او ناشکره هم، او چرته ورته خپل نعمتونه په نظر نه راځي، هر وخت های های کوي، بچی ورته یو غټ مصیبت ښکاري، د کور کار ورته مصیبت ښکاري، هر شی ورته مصیبت ښکاري، نو ناشکره شوی بیا. نو دا شی دلته کې الله تعالی بیان کړی دی، او چې څوک د انسانانو شکر گزار نه وي نو هغوی بیا د الله تعالی شکر گزار هم نه وي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ځکه چې چاته څه شی نعمت نه ښکاري نو بیا به هغه شکر څنګه ادا کوي؟ په نعمتونو کې به پټ وي، بیا به هم هغو ته هغه شی ښکاري کوم چې د هغو سره نه وي، چې کوم د بل سره وي، او په حسرت حسرت کې بنده مړ شي. او بے وفا داسې دی چې د خپل مالک حق نه پیژني، چې په ما باندې لا هم د چا حق دی، نو د مالک حق هغه هله ادا کولی شي چې کله هغه د اس نه زده کړي او بیا د هغو شان ژوند تیر کړي. کیدای شي چې موږ ته داسې ښکاري چې موږ ډیر شکر گزاره یو او وفادار یو، موږ څومره کارونه کوو، او که موږ د دې آیتونو په رڼا کې خپل ځان ته وګورو نو بیا موږ عملي شکر څومره ادا کوو. او عملي شکر دا دی چې کله انسان خپل ځان د الله په لاره کې ولګوي، وانه علی ذلک لشهید، او انسان په دې پخپله هم ګوا دی، هغه ته پته ده چې هغه داسې کوي، داسې خو نه ده چې د هغونه دا خبره پټه ده، انسان ګوري، هغه ته پته ده چې هغه په کوم ځای کې کمی کوي. الله تعالی له خپل حق نه ورکوي، په موږ کې چا ته پته نشته، ټولو ته ښه پته ده. وانه لحب الخير لشدید، او انسان د مال په محبت کې ډیر شدید دی، په دې محبت کې هغه بیا د الله حق نه ورکوي، د مال د پاره هغه دومره منډه ترړه وهي لکه څنګه چې دا اسغلی، دی خو د خپل مالک د پاره منډه وهي، او انسان د مال د پاره دومره منډې وهي چې بیسا شي خو هغه نه ودرېږي، رئیس لګېدلی وي، مقابلې کوي خلک چې زه د هغو نه زیات شم په مال کې. په کار خدا و چې هغو د الله د پاره منډه وهلې او په دې کې مقابله کولې، د هغو زما نه دا تقاضا ده چې زه دا کار پوره کړم، دا د مالک حکم دی، نه دې په ځای هغه د مال لپاره منډه وهي. په حب الخیر کې هغه دومره شدید دی، زیات دی، د دنیا د پاره منډه وهي د هغې دپاره هغه کوششونه کوي، د هغې دپاره په ګنټو سفر هم کوي چې ورسم، د هغې دپاره منډه هم وهي، بې سا کېږي هم. ګورئ د انسانانو محنتونه ختم شي، د انسان ویښته سپین شي په دې مال پسې. خو ډېره ورته میلاو هم شي، خو هغه وایي چې نوره وې نوره وې. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. انسان هر وخت وایي چې نوره میلاو شوې نوره میلاو شوې نوره زیاته شوې، اوس هم تر دې وخته پورې د هغو ضرورتونه نه پوره کېږي، او دا هم په کنود کې راځي. خو د چا نه تپوس شي چې څنګه مو ژوند تیریږي، نو هغوی وایي بس ګزاره ده چلیږي. او د هغوی ګزاره سوي ډېر ښه اوسي، ښه غوندي، ښه خوري او سکي، هر نعمت وسره وي، او د هغې باوجود وایي چې بس څوکړو ګزاره ده روانه ده. نو دا څه شی دی؟ دا خو ناشکري ده. نو انسان په کومو سیزنو پسې منډه وهي؟ د هغوی منډه څومره ده د دې سیز دپاره؟ د خیر نه مطلب دلته مال دی. تاسو په خپله وګورئ، د الله دپاره څومره منډه وهي خلک نن سبا، او د دنیا دپاره څومره منډه تړه ده. ټولو ته پته ده زما د وینا ضرورت نشته، څومره منډه ده او څومره بنده بې سا دی. د دې دنیا دپاره خلک څومره منډه تړه وهي، او تاسو څوک داسې لیدلی دی چې هغه ستړی شوی دی د دین دپاره، یا هغوی بې سا شوي دي د دین دپاره؟ داسې به درته څوک میلاو نه شي چې په منډه منډه هغه د دین کار کوي، خپل ټول زور او قوت یې لګولی دی، او هغه د سحر نه کښېني، او د هغو سحر د څه وخت نه وي، د شپې د اخري پهر نه شروع شوي وي. هغه د خپل ځان هم پروا نه کوي. فوسطن به جمعا، چې هغه د خپل ځان پروا نه کوي. تاسو داسې چرته څوک لیدلی دي؟ لیکن ها، د مال په محبت کې به مو ضرور داسې لیدلی وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه وږي شرمخان چا ته داسې نقصان نشي رسولی لکه څنګه چې حب مال او حب جاه د انسان د دین خاتمه کوي، د انسان د دین داسې صفایه کوي. وږي شرمخان خو ماتول کوي کنه، هغوی ګډې خوري، نو دغه شان دا هم د انسان د دین صفایه کوي. الله تعالی فرمایي: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. دوی ته یاد نه دي چې دوی کله د قبرونو راوستی شي نو دوی به کوم خوازي؟ دوی چرته منډې وهي او په کوم سیزنو کې خپل ژوندونونه تیروي؟ دوی ګوري نه چې الله تعالی به یوه ورځ خلک د قبرونو نه راوباسي او ودروي به. نو دا آیت د سوال په انداز کې شوی دی. ظاهره ده چې الله تعالی به راوباسي څو چې په قبرونو کې دي، نو د دې څه مطلب شو؟ انسان به راوځي او د سوال جواب دپاره به ودرېږي، نو ولې دو ته پته نشته د دی؟ وحصل ما فی الصدور، او حاصل به شي څو چې په سینو کې دي. په سینو کې چې کوم نیتونه دي، ارادې دي، نو هر څه به بهر ته راوویستی شي. که د نیکۍ اراده وه نو هغه به هم راوویستی شي، او که انسان د دنیا نه لاړو د نیکۍ اراده وه لیکن د کولو موقع ورته نه وه میلاو شوي، او د هغې نه مخکې وفات شو، نو هغوی ته به د نیکۍ صله میلاو شي. او په حصله ما فی الصدور کې دا هم راځي په دې آیت کې چې کوم د لړزېدو خبره ده، د یری خبره ده، چې یو خبره په عمل کې راځي او یو د هغې شاته نیت وي. ظاهر خو بنده ډېر په ښکلي طریقه سره کوي ځکه چې هغه د خلکو په مخ کې وي، لیکن دننه خو چاته په نظر نه راځي، هغه په سینه کې وي، پټ وي. نو الله تعالی به هغه د سینې د صندوق نه راوباسي. هغه سو چې د زړه په ځمکه کې ښخ دي هغه به هم راوځي. او که بیا انسان ډېر هم معذرتونه پیش کوي، لیکن هر څو به د انسان په وړاندې حاضر شي. او تاسو ته به هغه حدیث یاد وي چې د دریو خلکو به محاسبه کیږي، د یو عالم، د یو شهید او د یو مالدار. نو هغوی ته به الله تعالی څه فرمایي؟ عالم دی او هغه جهنم ته ځي، بل شهید دی لیکن هغه هم جهنم ته ځي، او یو مالدار سخي دی چې هغه د الله تعالی په لاره کې ډېر څه خرچ کوي لیکن هغه به هم جهنم ته ځي. نو دا درې کسان ولی جهنم ته ځي؟ ځکه چې دوی دا ټولې نیکۍ د دنیا دپاره کړې وې، د خلکو د واه واه دپاره، او دلته د لویۍ دپاره. نو حصله ما فی الصدور، که صرف دغه وې چې د بره نه څه په نظر راتلې،
نو بیا به شاید مونږ ټول پاس شوي وو، ځکه چې د بره نه خو بیا هم مونږ ځان نیک کار کوو خلکو ته،
خپل ځان نیک ظاهروو، خپل ځان کور کوو د خلکو په مخ کې، لیکن هلته به د دننه سیزونه بهر ته راوځي او فیصله به په دې خبره نه وي چې مونږ په ظاهره باندې څنګه وو، فیصلې به په دې وي چې په زړه کې دننه څه وو.
که په ظاهره باندې فیصلې وشوې نو بیا خو ټول خلک جنت ته تللی شي، لیکن که په دننه باندې فیصلې شوې نو بیا به ډیر کم خلک جنت ته لاړ شي، ځکه چې دننه خو هر څه کوټ بنګار دي، نو زړونه به کلاو شي او د دننه چیکینګ به کیږي.
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بې شکه د دې رب په هغه ورځ باندې خبردار دی.
نو الله تعالی خو نن هم خبر دی، نو دا ولې ویلې شوي دي چې الله تعالی به په هغه ورځ خبر وي؟ نو دا هغې ورځې د خبر نه مطلب دا دی چې په هغه ورځ به ټولو خلکو ته پته ولګي چې الله تعالی ته د هر څه شي پته وه، لکه څنګه چې په سورة الفاتحه کې راځي مالک یوم الدین، هغه مالک دی د روزی جزا. نو ولې هغه نن نه دی مالک؟ او یا راځي لمن الملک اليوم، په هغه ورځ به بادشاهت د چا وي؟ لله الواحد القهار، نو اوبه فرمایلی شي چې د الله واحد القهار دپاره. هغه خو بادشاه نن هم دی، لیکن په هغه ورځ به دغه بادشاهت د ټولو په مخ کې واضحه شي، ښکاره شي. دغه شان نن دا خبره زموږ نه پټه ده، لیکن الله تعالی خبر دی په هر څو، لیکن په هغه ورځ به د ټولو په مخ کې هر څو ښکاره شي. په هغه ورځ به هغه ټول خلک منلو ته تیار شي کوم چې نن انکاري دي. الله تعالی دې موږ له دې ورځ د تیاری توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ د دې عادیات په شان جوړ کړي چې موږ د الله تعالی په لاره کې داسې پرشیدو والا منډې ووهو، او داسې منډې ترړې والا جوړ شو چې بل را سره د هیڅ څیز هم پروا نه وي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوه وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.